غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته. په کابل کې نن یوې چاودنې له امله دوه ماشومان ټپیان شوي. په کابل کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران دغه پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل چاودنه د پنځمې حوزې اړوند قمبر څلور لارې کې د سړک غاړې د یو ګلدان کې شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د نړۍ د ټینس تر ټولو غوره لوبغاړي نواک جوکوویچ دا پریکړه وغندله چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د ویمبلډن په ټینس لوبو کې ګډون وکړي. پرون پریکړه وشوه چې د ویمبلډن په لوبو کې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره پر روسیې او بلاروسی لوبغاړو بندیز ولګول شي. او ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني دی پی خبري اژانس رپورټ ورکړی دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته د ملالۍ بشیر په قربتوب نور بس دی پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د وریا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لشپژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول نجونې پرېږدي چې بیرته شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراز پر لویه کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د غبرګون لپاره رامنځته سوي وو له منځه وړي دي. په دې کې د ښځو لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون عملي کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاوتریخوالي سره مخامخ ښځو او نجونو سره یې مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جوني او شدې د تاو تریخوالي په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې جوني او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینی کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د جنونو د ودولو پیښې زیاتېدای شي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس د خبرونی په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ملمنه اغلی عائشه چې لزده کړو پاته سوی ده او سونیا شینوارې چې خبریاله او د حقونو فعاله ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه په همدې مورید باندې شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیرې ته خپل ژغیز یا هم په لیکلې بڼه باندې پیغامونه راولېږي او زه به تاسو ته په همدې خبرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم زما همکار جلالوف صاحب وایي چې دواړي میلمنی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي او دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته وایاست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. آیا تاسو په تر شپږم ټولګي پورته په ښوونځي کې درس وایه؟
تاسو ټول غړون کې ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې هو زه سچې کله په شپږسو کالوم زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم سنف کې وم او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
عائشه جانې، په لومړي سر کې آیا تاسو ته داسې ویل سوي و چې تاسو خپل زده کړو ته دوام ورکوئ؟ یعنی څه لامل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست؟
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال چې نه لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکړم، زه ښه سوچ وکړم. بس زما کورنۍ چې وویل تا پسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې. نو اول لږ ما لږ واکنه شو، خو بیا هم زما نامزادي وشو. خو زما خسرګنې وویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم، زمونږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پوهنتون وایې، مکتب ته ځې، هېڅ مشکل نشته، مونږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم، بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ما ته وویل چې اوس لکه زمونږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
ښه عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شئ؟ سي معلمه، سي ډاکټره، سي انجینره، څه شئ؟
د سیوا زما د مخکې نه ډېر زیات، زما ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې وو، او ډېر زیات مې شوق و. ما سبا ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زما مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې، زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي. زه وایم کاشکې داسې یوه ورځ راشي چې زم د سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفارمیشن، هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
ش مننه عائشه جانې چې تاسو له موږ سره خپله کیسه شریک کړه. موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سي لطفا. زه د خپلې دوهمې میلمنې سونیا شینواری سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینواری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. سلامونه
علیکم،
هیله
ملالې جانې، خو تاسو ته شیخ او د میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته
سونیا جانې سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه ده چې په کوچني عمر باندې د ودونو پیشي څومره د نجونو د زده کړو مخه نیولای سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلا څومره زیاتې سوي دي، یا کېدای چې زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره، آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان، خو دا داسې یوه موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نه دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه، او روزانه باوجود دې دی چې انجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې انجلۍ باید همدا شپاړسو پنځلسو کلو ته چې ورسېږي. بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن و، ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که بیا سبق یې کمی وي، نو چې یو ځلې واده شي، بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دینه ممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی، او زور سره په دې موافقه یم چې پخوا چې طالب نو د څنګه مونږ دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي، خصوصا په اطرافو کې، نو اوس خو طالب راغلی، مکمل یې مکتبونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلسیانې نه شي وتی. او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش وي صرف دومره دی چې کله مشکل راغی، کله ستونزه راغله، نو بس ډایرکټ انجلۍ باندې یا په کور پغړي باندې تسلیم شي. خو کمدغه کورنیا نن راپاسي، او د دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه، پنځم خلاص کړه، د وظیفو ځای خلاص کړه، نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
ښه عائشه جانی په ځینو وبخشي سونیا جانی په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي په ځنګړې توګه کوم جووای په کندهار ولایت کې دا ډول لاریونونه تقریبا هر هفته موږ پر سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې وینو چې ویډیوګانې راوځي خلک غواړي چې کمپاین وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې ښوونځي د نجونو د پاره پرانیزي اما تر اوسه پورې داسې ښکاریږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي
نه تنها د افغانستان خلک یا نجونو مظاهرې کوي په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بنګلاسي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي ښځېغټ جدي نه نامغه ښځې چې ټول ورته پسې سترګه کتل ټول ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو نه نامغه ناقص العقل نه نامغه ضعیفه استاد ټولنې راپاسي د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي نو دا د ویاړ ځای دی اول دا هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړونه بغیر د دې چې څوک ورته څنګه ویاړي راوځي او خپل حق غواړي دا نتنه حاصل د افغانستان ولنه په دې باندې کا ذکر ده بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې سي نور هیوادونو ټول طالبان باندې دا فشار راوسته چې باید موږ له کینو مکتبونه په اول کې باید هم دوی هم خوشي او دا مکتبونه خلاص شي خو طالبان د کار په دې باندې زه په څو چې فکر کوم چې د پنریوالو ټولنې باندې فشار راوستو په خاطر دا د خوځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي کله د مکتبونو موضوع شي د دفترونو موضوع شي خوځو ته په دوه مسترګه لکه په دوه مکچه ورته بیا ګوري او غواړي چې خپل د رسمیت پیژندلو په خاطر خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر پنریوالو ټولنې په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي په دا خبره نه ده د خوځو حق دا دومره وخوړل شوی دی هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لیارې نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام ته تر په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو دی دا څه دی ویلي چې صرف نر دی ښځې دی نه تاسو مشخص کړی نه دی نو ته څنګه د خدای د احکام او د خدای د کلام سره په ټکر کې روانې ته څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې
مننه سونیا جان زه بیرته تاسو ته راځم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي عائشه جان تاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو د سونیا جان خبري واورېدلې دوی ویل چې طالبانو او همداراز نورو دلو ټپلو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایئ چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پریکړو چې د ښځو پر وړاندې کیږي او بل خبره د کورنۍ ده عائشه جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایئ چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي دوی یعنی تاسو فکر کاوه چې همدا تاسو د خوندیتوب یا د شرایطونکو په اړه باندې ښه پریکړه ده که په دې خاطر چې تیم جلې باید ژر تر ژره دوی ځان درڅخه خلاص کړي او یو چاته دی په غاړه کې واچي ډېر زیاته مننه خو
زه دې سوچ کوم چې دا اولنې دلیل دا د زیاتر مندو غواړي چې خپل لوريانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي یا د خور زوی ته ورکړي یا د ورور زوی ته ورکړي او بخي او اولنې دلیل دا دی او زه دا سوچ کوم چې د څه نه ده چې لکه یو زما کورنۍ د څه ده زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوريانه په کم عمر کې واده کوي او خو د سمره چې دا منفي غلري او عواقب لري په دې سوچ نه کوي نو زمو کورنۍ هم زمو مور دا وی چې دا زموږ خپل خپلوان دي او دریګه چې دا پلار چاته ورنه کې یا دسی ونی شي زبر ورکوم او ما دسی په عمر کوم زده څه کار سره او دا شوم هغه کما د مور می خپلو خو افغانستان کې نو هغه دوی مو په پاکستان کې او هغه په افغانستان کې او هلیک ما اس لیدل نو اس می بجندل نو چې دا غیا د تونه څنګه دی خپل څنګه دی خو بیا هم ما ویل زه خیله د نامزدی چې دا موږ چې دومره سبق ویلی دي نو دومره موږ پوهیږو چې د نامزدی یو ازمایشي دوره ده نو په دې دوره کې موږ یو بل پیژنو هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تیریږي او زموږ ژوند چې ده نه تیریږي ځکه چې عادتونه یې زما بالکل متفاوت و او ستونزه ډېر زیات وه زموږ په منځ کې بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه ما وایي چې بس یو کار کېږي چې موږ لکه د نامزدۍ نه یو کار کېږي بس زموږ وخت نه تیریږي زما نامزدۍ خلاصه کېدی سره دې اړیک سره خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غوسه ډېر زیات زما ناامیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جنې نامزد وو کې هغه بس دغې خاوند شو دا کلم نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده دوی باید یو بل وپېژني هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول او زما واده وشو او زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی لویلي وو چې دا سبق به ووایي ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات با استعداده ده او اول نمره دي په صنف کې دا باید سبق ووایي زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم پوزیشن کې وګورم خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینې دوی ما ته په سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې مشر یې ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي ته به دا کوي مکتب ته به نه ځې ځکه زموږ خلک موږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي بس هغې نه وروسته بیا اولاداره شوم بیا بارداره شوم په هغه عمر کې زه هېڅ کلم زه آماده نه وم بارداري ته زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کالو ده زه اوس پوهېږم لږ زه خپل حقونو باندې زه په لکه په جامعه کې زه څومره حق لرم زما تحصیل زما اساسي حق دی زه هر څه نه محروم شوی یم بس اوس لویه ناامیدي زما په زړه کې پروت دی نو اوس هېڅ نشم کولی ځکه چې زما دوه اولادونه دي واړه واړه سبق هم نشم ویلی خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم زه ډاکتران ګورم زه هر وخت ارمان کوم پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم هلته یو مریض و هغې سره تللی وم ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده ته نرس یې مې زه نرس نه یم ما اتمه پوری په پاکستان کې سبق ویل دا هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکي ته خو پویږي په دې مسلک مې ځان نه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی
ش عائشه جانی تاسو مشتت دی پښتنې جواب داسې وای ز فکر کوم چې تاسو مور او پلار دغه څخه بیرېدل چې کپ تاسو په پردیو خلکو کې واده وکي شایي هلته تاسو ژوند شنوي او د تاو تاریخوالي سره مخامخ سي نو ځکه دوی فشار واچوه په ځنګړې توګه ستاسو مور چې باید په خپلوانو کې واده وکي دوی فکر کړی و چې ستاسو راتلونکي به عمل تر شوي دغه سده
بله هو زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانونو ته زما اساسي حق ته دوی سوچ نه کو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشہ جانی. سونیا جانی، تاسو د عائشہ جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي، نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند به خراب سي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یوه پرېکړه وکړي، ښایي هغه د هغوی په خیر تمامه سي. چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی. بله خبره، زه دغه پوښتنه کول غواړم ستاسو څخه چې ځینې خلک هلکانو ته د خپل راتلونکي د اقتصاد یا د پانګونې په سترګه ګوري، او نجونو ته د کور د کار د یو ماشین په سترګه باندې، چې د نجونو مسؤلیت دغه دی چې واده سي، کوچنیان پیدا کړي او د کور کارونه وکړي، او د زامنو مسؤلیت دغه دی چې باید پیسې وګټي، او په هر حالت کې چې وي، که ښه حالات وي که بد حالات وي، دوی باید دغه مسؤلیت پر مخ یوسي. چې د دې په نتیجه کې نه انډولي هم رامنځته کیږي. په ډیری مواردو کې موږ لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې ودونو کې نه یوازې دغه چې د نجونو څخه خپلې زده کړې پاتې کیږي، بلکې د کوچني عمر د کوچني هلک او نجلۍ ترمنځ د واده په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د دوی ژوند خرابیږي. دا ډول فکر او دغه تڅنګ ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای سو، ځکه چې دا خداس ښکاری چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي.
ملانه جانې، خورې په اول کې غواړم ووایم د کورنۍ په اړه. دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې طالب دی ټولنې دی، دا خو به ځینې قدم چې کېږي، دا به بېشنه قدم کېږي. اول راځو کورنۍ وکړه. زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده، د عائشه غوندې مضبوطې مورې دي. د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې، په هر کور کې داسې نجلۍ نشته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قربانې شوې وي. زموږ د مور او پلار ښه لاره دا ګڼي، ښه لاره او هغه ورته دا ښکاري چې دغه نجلۍ چې دا پېغله شوه ډایرکټ ټاک ورکړه، بس دا خوندي شوه. نه بابا، پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بله لاره ورته وګورئ. دا ډېره لنډه او د خو هغه د هغې خبره چې د شپه استاده هغه پېژدي مناستن د خو هغې ته ګوري چې همدغه دسیسه ده، بس ورې که خلاصه شوه خبره، مشکلات حل شوي، بارک تاسو نورو مشکلات ځان ته واخیسته. که همدغه عائشه او د عائشې غوندې لسګونې نورې دوی خپل سبب ویلې، او عائشه نن یوه ډاکټره وی، یوه جراح وی، یوه بااقتداره او په خپل ځان حاکمه یوه رهبره ښځه وی، نو نن دی کړی شو که دا دویشتو کلو، څلرویشتو کلو، شپږویشتو کلو کې واده هم کړی دی. زه باور لرم چې یوه ښه مور، یوه ښه مېرمن، یوه ښه لور خپل پلار او مور ته هم کېدای شي. تاسو به لیدلې د څه بېلګې شته زموږ په ټولنه کې چې یوې ښځې کار کړی دی تر شل کلنۍ پورې، څلرویشت کلنۍ پورې، کله چې واده کړی نو هغه ډېره یوه قوي او یو ښه مثبته مېرمنه ثابته شوې. خپل مېړه، خپل د خسرګنۍ کور او همداسې خپل پلارګنۍ سره هم هېلپ کړی. دا نه دی چې صرف انجلۍ ورکړه بس دغه مه خلاصه شم. مور او پلار په اول سر کې چې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کوي او یا په دې دنیا دوزخ کوي، دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم، خپل زوی هم خو ودروم، که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه، خپل مسؤلیت یې واخیسته، دوی هغې ژوند یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې، پنځلس کلنۍ کې، څوارلس کلنۍ کې ورکو، بیا دا انجلۍ نه دا خسرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري، خپله به یوه مور یوه خوښ یادوم چې دا به یوه مور وي، مګر هم خپل لور په باغه ظلم نه غواړي. پردی لور ته چې ورکه راغلې د پنځلسو کلو ده، هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي. د هغې خاوند زه هم دا ظلم نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی، ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي. که ښځه ښه شي باید خاوند هم ورسره همکاري وکړي. زمونږ کورنۍ ته چې نجلۍ واده شي هغه اول خوشبو چې ورسره کوي خپل همجن ته به ورسره کوي، خپلې خواښې نه به ورسره کوي، خپل لور ته به هماغه شی نه غواړي، مګر یو پردی لور چې د هغې د لور نه به کشر وي، څوارلسو کلو وي، دولسو کلو وي، هغې ته به د خواښې په سترګه ګوري. او هماغه ننګور چې راغته شي د دېرشو څلوېښتو کلو شي، په هغې شخصو شرایطو کې، په هغې ظلم کې چې چې هغه منګور راولي به دا هغه په هغې خپلې منګور ظلم کوي باوجود چې خپله د لیدلي دي مګر بله نجلۍ چې راولي په هغې به ظلم کوي نو هغه خسر او خاوند خو لرې خبره ده که ښځه خپله خواښې مثلا د خپل منګور ته ودرېږي زه باور لرم چې هېڅ خسر هېڅ لیول هېڅ خاوند نشي کولی چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي ما پس ما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې ډېرې تورې وګاللې ډېر تومتونه ډېرې خبرې وګاللې تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر زما په خاطر مګر زه یې پرېښودم چې زه پوهنتون وایم زه یې پرېښودم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم زه هغه کورنۍ سنبالولی شم ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم دویمه فکره دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګورې زموږ فامیلي چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه خبره خوشحاله شوه هېڅ مشکل نشته که امغه په ښه وخت کې دواړه خاوند او ښځه په ښه وخت کې واده وکړي او ښه اجتیتي وظیفې ولري زه باور لرم چې د هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي اقتصادي ژوند چې ښه و کورنۍ د یو بل تر څنګ وي مګر زموږ د وضعیت څنګه دی دولس کلنه انجلۍ به راواده کړو اتلس کلن یا شل کلن وړکي کړه کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت لا هغسې پلار او مور مګر پلار او مور به د هغې وکړي پورې نخلي پاسه لاړ شه کار وکړه پاسه لاړ شه کار وکړه ښه په افغانستان کښې کار نشته دلته کار نشته زم خارج شته لاړ به شي یا به دوبۍ ته ځي یا به لندن ته ځي یا به امریکې ته ځي زموږ نیمه ځوانان لاړ شي خارج شته هلته په کلو کلو پروت وي همغه سختې خواري هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه د چین هغه روبوټونه یې وکړي مګر زموږ افغانانې کوي په دوبۍ کښې په ګرمه شګو کښې چې چېرته سخت کار دی افغان دی که په لندن کښې دی چې چېرته شاخه کار دی افغان دی په هر ځای کښې چې ګورې افغان به شاخه کار کوي پیسې به کور ته رالګي کورنۍ به م خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کښې دی زما زوی په لندن کښې دی زما زوی په دوبۍ کښې دی مګر زوی نه به خبر نه وي چې په څه حال دی بچی به دلته په کور کښې شوی لسو کلو به کېږي خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې را شي یا به ورته ماما غاسي یا به ورته کاکا غاسي دا زموږ د ټولنې حقیقتونه دي دا زموږ کورنۍ دي همدغسې موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي
بلې
ځوان هم لاړ شي خارج ته دوبۍ ته لاړ شي څلوېښت چې هغه هلته د خپل انرژي خپل ځواني خپل هر څه د لاسه ورکړي بیا د دوبۍ نه ډیپورټ شي دلته را شي کورنۍ کښې کورنۍ کښې بیا د ښځې ځواني د ښځې ارمانونه هغه د ښځې هغه ژوند دی د هغه اولادو وړیتوب هغه د اولادو مینه هېڅ څه مونږ ګوري دا زموږ د افغانانو ژوند دی ټول د کورنۍ د منفي او د غلطو پرېکړې داسې به نه وي چې مشران ټول عمر صحیح پرېکړې کوي مشران کله کله غلط کله نه چې همېشه غلط وي نو خصوصا د پښتو د فرهنګ د ټولنې فلاني را ته بدې ما خو دا لور ورکړې چې دوه کلنۍ کښې فلاني را ته اوس پېغور را کړي دا خو ما په سوزني کښې ورکړې یا د خدای خاطر وکړه هغه تا په سوزني کښې ورکړې هغه ته څنګه دولس کلنه ته واده هغې باندې د یو کور فشار اچوې هغه څنګه هغه فشار تحمل کړي ښه چې فشار تحمل نه شي کړی هغې ته خپل یار بیا ځان واړي ځان ته ور واچوي یا دروازه خلاصه چې د کور ووځي بیا هم ښځه ملامته ده ښه د کور ووته د اتمن د چا سره جوړه وه ځان یې وساته د اتمن بد اخلاقه وه وخت یې نه شو تېرولی دا زموږ وطن د کورنۍ د
مننه سونیا جانې ډېره مننه سونیا جانې عائشه جانې زموږ سره وخت هم لږ پاته دی که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای تاسې له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې
ډېره مننه زه د طالبانو ته دا پیام لرم چې د نجونو په آینده کښې لوبې ونه کړي د زموږ په ملک خو داسې ده لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي او زه هغوی نه دا خواهش کوم چې د نجونه مکتب خلاص کړي چې زر تر زر دوی مکتبونو ته لاړ شي دا د نجونو د افغانستان ساتونکي راتلونکي دی
نو دوی سره لوبي اونې کې او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنۍ ته چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډیر یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډیر زیات توجه کوي نسبت په انجنو کې زه زموږ په خپل کورنۍ کې مې دسیدي زموږ رونه ته زموږ لکه مترونه چې کوم دی هغه يم خپل زمونو ته ډیر زیات توجه کوي
بله استاد جغرازی ډیر زیات مننه عائشه جانی استاسی پیغام مهم واورید او استاد د وخت څخه ډیر مننه سونیا شنواری استاس څخه هم سلامات اوسی او د ختیخ پرونی وخت پای ته رسیدلی دی او ریدونکو بل اونې په بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم